دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د امریکا طالبانو ته سولې تړون ته زیان رسوي شغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې ښکېلې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالي کم کړي شغلی خلیلزاد دا ټینګار په داسې حال کې کړی دی چې د تاوتریخوالي د کمۍ اونۍ له پای ته رسېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې زور اخیستې دي نوموړي دغه راز د افغانستان امریکا د ګډې اعلامیې او د امریکا طالبانو د سولې تړون پر اساس به متدالات د زندانیانو د تبادلې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي شغلی خلیلزاد زیاته کړې ده چې امریکا به د دواړو خواوو ملاتړ وکړي چې تر څو په د پام وړ بندیان خوشي کړل شي زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د لیدو وروسته کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هاګ نړیوالې جنایي محکمې د استناف د خونی هغه پرېکړه رد کړې ده چې او غیر قانوني بولیل ده چې د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدو په غرض صادره کړي پام وکړئ دې رپورټ ته
ښاغلی پامپیو چې دا یوه بې سوچه او بې پروا پرېکړه وه چې صرف څو ورځې وروسته د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د تاریخي موافقې له لاسلیک کولو نه وروسته صادر کړې پامپیو زیاته کړه چې متحده ایالات د آی سی سی غړیتوب نه لري او د دې یاغي او غیر قانوني محکمې د پرېکړو نه به د خپلو اتباعو د خوندي ساتلو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي د جرایمو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې وه په نړیواله کچه د جنګ په وخت د جنګي جرایمو او د نسل کشۍ قضیې څېړي دا محکمه وایي چې د اسنادو له مخې طالبان امریکایي عسکر د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای کارمندان او د حکومت امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د جنسي تیریو او قیدیانو ته د شکنجې ورکولو په ګډون جنګي جنایتونه کړي دي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د روسیې او د ترکیې مشرانو ویلي چې دوی د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند یوې موافقې ته د پنجشنبې په شپه به چې پیل سي رسېدلی دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل چې د سوریې په ادلب ولایت کې د مسکو او انکرې ترمنځ رامنځته سوي کړکېچ کم کړي او دغه راز پس دغه سیمه کې یو امنیتي ګودر جوړ کړل سي پوتین هله څرګنده کړه چې دغه موافقه به د ادلب په سیمه کې د جنگ د ختمېدو سبب وګرځي او دغه راز په سیمه کې د ملکي کسانو ته ورپېښ مشکلات چې یو بشری ناورین رامنځته کړی دی دغه ناورین به راکم کړي داسې ښکاري چې دغه موافقه به د روسیې هغه مهم هدف ته د رسېدو لاره غوره کړي چې سوریې حکومت اجازه ورکړي چې د په دغه سیمه کې موجود یو ستراتیجیک لوی سړک کنټرول بیرته په لاس کې ونیسي د امریکا کانګرس د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د 2 میلیارډو څخه زیات بودیجه تصویب کړی ده تفصیل په دې رپورت کې اورو
دا بودیجه په داسې حال کې د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب کیږي چې په امریکا کې تر اوسه یو لسنه د دې ویروس له امله مړ شوی دی د نړۍ په کچه د دې ویروس له کبله 3,000 کسان وژل شوی دي د نړیوال روغتیا سازمان د ورستي راپور سره سم له چین څخه بهر په 9 هیوادونو کې د کرونا ویروس 10,000 پیښې تایید شوي او 214 کسان تر اوسه د دې ویروس له امله د چین څخه بهر مړه شوي دي آسیایي هیوادونو کې په شمول د ایران جاپان او سویلي کوریا د کرونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره بیلابیل لازم اقدامات نیول شوي دي ایران هم په جدي توګه د دې ویروس له ناوړه اغېز سره مخامخ دی د پنجشنبې تر سهاره پورې د ایران حکومت د 2,922 تایید شویو پیښو او د 2 مړینو راپور ورکړ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د غزې تړنګي په یو بازار کې د پنځشنبې په ورځ د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي دغه وزارت زیاته کړې ده چې د ناصریه د ماجرونو په کم کې اور ډېر چټک پراخ شو او 50 کسان زخمي کړي دي چې د ډېرو وضعیت سم نه دی په مړو شوو کې 26 او 4 ماشومان هم شامل دي دغه اور په یو تناره کې ولګېد او د څو دوکانونو سلګونو کراچۍ او موټرونو ته هم تاوان رسولی دی د کورونا شهر وزارت ویل دی چې د تحقیقاتو دا شتل ده چې ممکن په یو تناره کې د ګازو د لیک له وجې دغه اور لګېدلې وي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 50 غړو هیوادونو د شمالي کوریا د وروستیو بلستیکي توغندیو د ازموینو باندې بحث کړی دی او یو بیان جاری کړی دی چې خو د څلورو اروپایي هیوادونو د داسې پاروونکو اقداماتو غندنه کړې ده او ویل دی چې داسې ازموینې سیمه ییز او نړیوال سولې امنیت او ثبات خطر پېښوي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن نږدې خبرونه
خبرونه مو واوریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د آزادولو پر سر پر خپل دریس ولاړ دی او دا موضوع به په بین الافغاني مذاکراتو کې له طالبانو سره مخامخ مطرح کوي. د جمهور رئیس یو ویان امریکا ژغته وویل چې امریکا یوازې په دې برخه کې اسانتیاوې برابروي. د بل خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له سیاسینو سره په لیدنو کتنو بوختي وایي چې امریکا به د دواړو اړخونو سره مرسته وکړي چې د پام وړ شمیر بندیان خوشي کړي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې د بین الافغاني مذاکرات پیل ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو پر سر ناندرۍ او د طالبانو لخوا یو ځل بیا جګړې ته زور ورکول پر وخت د دغو خبرو اترو د پیلېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي. افغان حکومت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې بحث کوي.
د بندیانو په اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی. امریکایي لوری یوازې د اسانچاري په توګه باندې رول لوبوي او قانوني صلاحیت د بندیانو د خوشي کېدو د افغانستان له حکومت سره دی او د افغانستان حکومت به دغه مسله د مذاکراتو په اجنډا کې نیسي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسیونو سره لیدلي او وایي چې امریکا به د پام وړ شمیر بندیانو د خوشي کولو لپاره د دواړو خواوو ملاتړ وکړي. خوشنونکي په دې باور دي چې خلیلزاد باید طالبانو ته د بندیانو د خوشي کولو په اړه تر ډاډ ورکولو وړاندې د افغان حکومت سره همغږي کړی وایي.
د طالبان سره په مستقیم مذاکرات ته یو تفاهم ته ورسیږي، سوله تضمین سي او نور شرایط تضمین سي، له هغه وروسته د بندیانو د خوشی کېدو مرحله پیل کېږي. اما که تر دې وړاندې پیل کېږي افغان دولت مشروعیت تر سوال لاندې راځي او دا په دې معنی که امریکایان دا واک ولري افغان حکومت معنی وجود نه لري چې وجود لري، او بیا نو دا په دې معنی چې هر شی طالبان ته سپارل دي چې دا نه د افغان دولت لپاره نه د افغان ولس لپاره او نه د نړیوالو عرفونو له مخې د چا لپاره د منلو وړ دي.
که افغان حکومت او طالبان د مارچ تر لسمې د بندیانو د آزادولو پر سر هوکړې ته ونه رسیږي، د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه وي؟
که د بندیانو په خلاصون کې ځن رامنځته شي، ممکن بین الافغاني مذاکرات هم لږ په ځن سره پیل شي، ولې هیله مندي شته چې د توافقنامې د متن مطابق عملي اقدامونه او قدمونه واخیستل شي. په دې باره کې
ښاغلی خلیلزاد وایي په ټول اړخونو کې کار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. هغه له سیاسینو سره په لیدنه کې غوښتي چې د سولې په اړه په یو خپل سي
په دې مجلس کې. خو د خلیلزاد زیاده خبره په دې باندې و چې ډاکټر صاحب عبدالله او ټیم ته چې کومه خبره وکړه هم دا و چې د بحران نه د وتلو لپاره باید تفاهم وشي تر څو د سولې د خبرو د مذاکراتو ټیم او د هغه د پارلمان ته دغه پیدا شي دا موخه برابر شي زیات مجلس په دې باندې وشو.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د پلاوی پر ټاکلو په پراخه کچه سلام مشورې کوي او کله چې د مخامخ خبرو وخت راورسېدی پلاوی به تیار وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د هرات په ولایت کې د شوزو د حقونو فعالین وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون نس کولای په افغانستان کې د تیرو اتلو ځکلونو لاسته راوړنې تضمین کړي. په غونډه کې افغان میرمنې غوښتنه کوي چې دوی د افغانستان په خبرو کې برخه واخلي او د خپل راتلونکي حکومت په اړه بحث وکړي. نور حال په دې رپورت کې واوري. د هرات په ولایت کې د شوزو د حقونو فعالین وایي چې د متحده ایالاتو او طالبانو سره د سولې په تړون باندې اندیشنه څرګندوي. دغه میرمنې وایي که څه هم د سولې تړون لاسلیک شوی خو د دوی راتلونکی لا هم نامعلومه ده. په هرات کې د افغان شوزو د شبکې مشره حلیمه سلیمی وایي
در توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان و بحث دولت افغانستان و به خصوص بحث حقوق زنان باشه.
یو شمیر ځوان نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندیشنه لري او ویره لري چې د دوی ټولې هیلې د پاتې کېدو په حال کې دي.
در زمان که بود هیچ که هیچ دختر و هیچ خانم حق رفتن به مکتب و یا هم تحصیل نداشتن. به همون علت طرز همگی ما یه بشه که از تحصیل خود ما باز میمانیم.
ما دخترای جوان از آمدن طالبان نگرانی ایر داریم که دوباره ما به عقب برگردیم یا ای که جلوی تحصیل ما گرفته شد یا جلوی فعالیت های مدنی ما گرفته شد.
زموج ده اندیشنو بلا مسئله ده افغانستان لزندانون چخه ده 15,000 طالب بندیانو خوش کول دی. هغه مېرمنې چې د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې څخه یې ډېرې هیلې درلودې اوس په طالبانو غږ کوي چې د خلکو په ځانګړې توګه د مېرمنو دیموکراتیکو ارزښتونو او مدني حقونو ته درناوی وکړي. په هرات کې د ښځو د مساواتو د مسؤلیت مشره عزیزه خیر اندیش وایي:
قربانیان اصلی جنگ بودیم و حالا میترسیم که قربانیان اصلی صلح نباشه. صلح وقتی میتونه که دوام پیدا کنه که در حقوق اساسی شهروندان در نظر گرفته شه و مخصوصا حقوق زنان و کودکان رعایت شه. این باید طالبا بپذیرند دیگه. طالبا بفهمند که این زمان با دهه 90 خیلی تفاوت داره.
خو حکومتی چارواکی وایي چې د ښځو د رول په پام کې نیولو سره به هیڅکله دوامداره صلح نه وي. او له همدې امله دوی به د ښځو سره د طالبانو د ترکیب په برخه کې یو نظر ولري. مونس حسنزاده د هرات د والی مرستیاله:
برنامه دولت در راستای سهم افزایش زنان در پروسه صلح از چند ماه یا میتونیم بگیم از 1.5 سال بدین سو شروع شده. هیئتی هم که روانه کرده به خاطر همی گفتگو و اشتراک زنان در پروسه صلح حضور خانم ها هم هست و اینا کسایی هستن که این گفتگوها رو شروع میکنم.
دا اندیشنه دا افغان میرمون لخوا راپورت سوی. په داسې حال کې چې تر اوسه روښانه نه ده چې په بین الافغاني خبرو کې به د افغانستان حکومت، نړیوالو سازمانونه او د ښځو لپاره څومره چوکۍ ځانګړې سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامې روغتیا وزیر له خلکو غوښتي چې د کورونا په وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د نوي کال د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بلې خوا د هرات ولایتي چارواکي د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په جوماتونو د بندولو په اړه له دیني عالمانو سره مشوره کوي. په دې باره کې پام وکړئ. د اکرام شینواري رپورټ.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروزالدین پیروز د کورونا وایرس د خبرېدو د اندېښنو له امله له خلکو غوښتي چې د نوي کال د نوروز د جشن په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ډاکټر پیروزالدین پیروز د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا غوښتنه د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بې قوي اقداماتو له امله کړې ده.
خواهش مې از وطنانو مایست کې بهتر است کې د مراسم نوروز اشتراک نکنند.
له هیوادوالو څخه زما هیله دا ده چې خبوي چې د نوروز په مراسمو کې ګډون ونه کړي او دا کار د هغوی په خپل ګټه او د کورنۍ په ګټه او د ټول هیواد په ګټه کار دی. د دې لپاره چې یو ځای د خلک په کې راغونډيږي د وایروس د خپرېدو زمينه شته ده او ضرور نه ده چې په کې ګډون وکړي
و ضرور نه است کې د اشتراک.
په افغانستان کې هر کال د مریض کال په لومړۍ ورځ په شمیر ولایتونو کې د سترو غونډو په ترڅ کې د نوروز جشن لمانځل کیږي. د نوروز د جشن تر ټولو سره غونډه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د سخی په زیارت کې جوړیږي چې په کې زرګونه خلک ګډون کوي. د نوروز جشن ته 15 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د کرونا یو مثبته پیښه د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده. یو 15 کلن سړی چې په نږدې ورځو کې د ایران کوم ښار ته سفر کړی او پر دغې ناروغۍ اخته شوی دی. ډاکټر پیروزالدین پیروز وایي چې دغه ناروغ روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د هرات په ولایت کې د یوې مثبتې پیښې او د لسګونو نورو مشکوکو پیښو د ثبت وروسته افغان حکومت اضطراري حالت اعلان کړی. په دغه ولایت کې د تېرو 11 ورځو را په دې خوا رستورانونه، د ودونو سالونونه، حمامونه او د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونه د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي. نن د پنجشنبې په ورځ دغه ولایت چارواکو له دیني عالمانو وغوښتل چې په دغه ولایت کې د جوماتونو پر تړلو غور وکړي. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د دغه ولایت د نورو چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې دا کار به د ولایت له ټولو دیني عالمانو سره د مشورې وروسته که چیرې هغوی ومني وکړي.
د مورد نماز جماعت او نماز جمعه ما
د جماعت د لمونځ او د جمعې د ورځې د لمونځ په حق له باید موږ یو ځل په ښار کې د ټولو دینی عالمانو سره سلا مشوره وکړو او د علماو د شورا سره به مشوره وکړو او دا هغه پریکړه ده چې باید د عالمانو شورا وکړي. موږ په دغه ښار کې ډیر جید علما لرو چې د دینی په لور دا ډول موضوعاتو باندې پوهیږي او کارتیاوی په دې اړه به فتوا ورکړي.
فتوا او مسله اعلانې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې په مرکزی لابراتوار کې د کرونا د مشکوکو پیښو د نمونې یا سمپل د معینې سربیره د سمپلونو حالت ته هم استئ. ډاکټر فیروز وایي چې تر اوسه د افغانستان د مرکزی لابراتوار او په حالین کې د سمپلونو طبي معینې یو شان ختلي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د هرې مشکوکې پیښې پر لابراتواري معینې شاوخوا 1600 امریکایي ډالر مصرف راځي. متحده عربي اماراتو تیره اونۍ افغان حکومت ته د کرونا د وایرس د پیښو د لابراتواري معینې لپاره 50,000 بستي سپارلې دي. د عامې روغتیا وزیر وایي چې په ایټالیا او جنوبي کوریا کې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هغه مسافر چې له دغو دوه هیوادو د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ورځي دغه هیواد ته د رسېدلو پر مهال طبي معاینه کړي. د مخه د عامې روغتیا وزارت د ایران او چین څخه افغانستان ته د ستنېدونکو مسافرو طبي معاینه کوله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستې د همغږۍ دفتر اوچا د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو ثبت شوو 1 مشکوکو پیښو 1 مثبته او 50 پیښې منفي ختلې دي. ټاکل شوي د پاتې نورو پیښو نتیجې به د لابراتواري معاینو وروسته اعلان شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د پښتونخوا یو ملت پاله مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې پاکستان باید د افغانستان د خپلواکۍ احترام وکړي او د یو ګاونډي او دوست هیواد په توګه دی د افغانستان د دولت سره د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. شغلی شرپاو دا خبرې زموږ د همکارې شاهناز نفیس سره په مرکه کې کړي. د لومړي سوال په جواب کې شغلی شرپاو داسې ویلې:
اول خبره خو دا ده چې مونږ غوښته چې دا مسله دې په خبرو اترو باندې امن راشي، ځکه چې جنگ نه سي جوړېږي نه.
کومنګ ګورو پاکستان د دې کریډیټ خپل ځان ته ورکوي چې مونږ دا معاهده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وکا، دې ته تاسو څنګه نظر کوي او دې نه پسته نور د پاکستان سره ذمہ داری جوړیږي چې باید داغي دی خیال وساتي؟
کې دې شي چې صحت پورې پاکستان حکومت پکې لږ حاجه لیکړي او هغه په میستر اوستو کې یا دې کې لږ ډېر کوششونه کړي. په دې کې اوس آئنده لپاره ما په خیال له ټولو ګاونډیانو دا کو هغه پکار دي چې مونږ حالات تاسو جوړ کړو او د افغانستان اندرونی کم مسلې چې دي او چې کوم به هغه په خپل منځ کې کینی او هغه په کې مداخلت ما په خیال نه پاکستان له پکار دي او نه نور سامره ګاونډیانو چې دي هغه له پکار دي او پرېږده چې افغانستان مشران د افغانستان لس خپل منځ کې کینیو دا مسله حل.
پاکستان د خارجي وزیر قریشی صاحب چې دی اغي پرون سینیټ کې د افغان تګلارې نوم سره یو ریپورت وړاندې کړی دی او هغه کې دا ویل دي چې افغانستان کې امن راوستل چې دی دا د پاکستان ذمہ داری نه ده. دې ته تاسو نظر کوئ؟
پیغام چې پکم زمن کې دا خبره کړه ده زما په خیال چې ضرورت په دې هغه دې چې کوم دی کې د افغان حکومت ضرورت یې ناغوی پکار دی چې پاکستان ته وایي چې په دې کې زموږ سره مدد وکړي نو پاکستان له پکار دی چې هغه شان ته مدد وکړي نو په دې لحاظ سره با دا سلسله مخکې تللی او کوم انټر افغان هغه چې دی هغه کې هغه د هغه اندرونی هغه د پرې چې افغانستان خپل کور کې دنه د هغه مسله په یو لحاظ سره حل کی.
شرپاو صاحب، کتا سو پامو کې نو پاکستان باندې ټول مردا تور لګولې شوې ده چې طالبان چې دی هغه د پاکستان یو پراکسی ګروپ ده او کتا سو خیال کوي نو سرتاج عزیز پرنګي دا چارواکي چې کله راغلي دی واشنگټن ڈی سی ته په دورو باندې نو اغیم دا خبرې کوي کړي دي د منلې دي چې طالبان چې دی داغي ا موجود دي په پاکستان کې دنه اغي ال ته بزنس کوي داغي بچي ال ته سکولونه وای.
زما په خیال دا خبره اوس زړه خبره ده او په دې باندې اغي کې هغه نی کول پکار. افغانستان یو آزاد ملک دی، یو خود مختار ملک دی. مونږ خو د دې لپاره وایو چې ټول شو پښتانه هغه طرف ته په ډېر مشکل کې دي او دې خو هم په ډېر مشکل کې دي نو په دې لحاظ سره زموږ هم دا غوښتي چې موږ امن غواړو په افغانستان کې، موږ غواړو په پاکستان کې امن غواړو. د دې لپاره د پښتنو مشران چې دي هغه د اواز چټې موږ هم بل ورځ روان یو زموږ روانه ما اشرف غنی صاحب دا دوباره صدر منتخب کیدو هغه د پاره بازار لپاره روان یو زموږ همدا خواهش دی چې د دواړو ملکونو دا کم مشکلات چې دی یو بل سره دام ختم شي یو موږ رونو په شان کې یو بل سره په وخت تیر کړو.
ډیره مننه ستاسو آفتاب شیر پوسی.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
د تخار د ولایت چارواکي وایي چې د تیرې شنبې له ورځې را په دې خوا په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله شل روغتیايي مرکزونه تړل سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن راپورت.
د تخار په شپږو ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو واک پکې زیات دی د امنیتي تهدیدونو له امله شل روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي چې دوه پکې لوی روغتونونه دي. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې دا مرکزونه په ماورا کوکچا ولسوالیو درقت خواجه باودین خواجه غار دشت قلا ینګی قلا او رستاق کې موقعیت لري.
مجموعاً 20 کلینیک به اثر تهدیدات مخالفین در 6 ولسوالی مسدود شده که شامل چند کلینیک
شپږ ولسوالیو کې ټول شل کلینیکونه د مخالفو وسلوالو د تهدیدونو له امله تړل شوي دي چې دوه پکې روغتونونه دي او پاتې کلینیکونه. هجری زیاته کړه چې اوس مهال په دغه ولسوالیو کې صحي خدمتونه په وړاندې کولو کې ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې په دغه سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د روغتیایي مرکزونو له مسؤلینو څخه د پیسو او نورو شیانو غوښتنه کیږي.
مخالفین اکثرا از کلینیکا او از مسؤلین کلینیک مطالبه پول دارن، میگن به ما باید پول بدین و همچنان اینا میخوان اکثر د افراد اشخاص
مخالفین د دغه کلینیکونو له مسؤلینو څخه د پیسو غوښتنه کوي او غواړي خپل خلک په دغه کلینیکونو کې د کارکونکو په توګه معرفي کړي. خو موږ به د دغو تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکړو. د قندوز په کلیوالو سیمو کې په ښوونځي او کلینیکونو کې اوس هم هغه کسان پر دندو ګمارل کیږي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې له مقررې سره موافقه شوې وي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې که یو څوک په کلیوالو سیمو کې په ښوونځي او کلینیکونو او یا هم له مرستندوی موسسو سره داسې دنده اخلي چې ساحې ته تګ پکې ضرور وي، نو موسسات او استخداموونکي ادارې د یو شخص په مقررولو کې د وسلوالو طالبانو نظر هم اخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چا هم په یو تازه راپور کې د تخار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د شپږو روغتیایي مرکزونو بندیدل تایید کړي او ویلي دي چې د دغو مرکزونو د بندیدلو له امله 303,000 خلک له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شوي دي. او چا د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د رواني اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې د تخار په ولسوالیو کې د تړل شوو مرکزونو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. ګل ریم نیزمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې شاوخوا ټول دولتي ښوونځي او د دغه وزارت اړوند ودانۍ په دوامداره توګه ترمیمات ته اړتیا لري. د دغه وزارت د چارواکو په وینا یوازې په روان کال کې له 900 څخه زیات ښوونځي او نورې ودانۍ ترمیم کړي دي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د پنځشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د دغه وزارت اړوند شاوخوا ټول ښوونځي او ودانۍ بیا رغونې او ترمیمولو ته اړتیا لري. د ښاغلي بلخی پر وینا یوازې په روان مریض کال کې 928 ښوونځي او ودانۍ چې ترمیمولو ته اړتیا درلوده تر کار لاندې نیولې دي. هغه زیاته کړه
672 پروژې ترمیماتي ما تکمیل شو.
زموږ 602 ویا ترمیماتي پروژې بشپړ شوې. اوس هم موږ نه پروژې تر کار لاندې لرو. اوس څلويخ پروژې د ناامنۍ او اقليمي ستونزو او د بودیجې د کموالي له امله په خواشینۍ سره په ټپه ولاړې دي او ښایي موږ په 1399 کال کې وشو کولای چې دا بشپړ کړو.
1399 انار تکمیل وکړي.
خاغلی بلخی د غرازو ویل چې په 1499 کال کې د پوهنې وزارت د هندستان په مالی ملاتړ 199 ساختماني پروژې چې پکې 108 ښوونځي، 12 د اسلامي تعلیماتو مرکزونه او 3 د ښوونکو د روزنې مرکزونه شامل وو بشپړې کړې دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د خپلو شاوخوا ټولو ودانۍ او د بیا رغونې د اړتیا خبره کوي چې په افغانستان کې لکلونو رئیس د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته او د خصوصي سکتور لخوا د جوړ شویو دولتي ښوونځیو د کیفیت وضعیت خرابوالی په اړه شکایتونه کیږي. له همدې امله افغان حکومت وس د خوانځیو جوړولو مسولیت د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته سپارلی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس یوازې په روان کال کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې په لوړ کیفیت اتیا خوانځي جوړ کړي او ګټې اخیستنې ته یې سپارلی دي. ښاغلی بلخی دغه راز وویل چې په راتلونکي کال کې به ښوونکو ته د ځمکو د ورکولو لړۍ هم پیل کړي.
متاسفانه به دلیل کمبود بودیجه ما در سال جاری
په خواشینۍ سره چې د بودیجې د کموالي له امله په روان کال کې موږ ونه شول کولی چې دا پروګرام پیل کړو، خو په مختلفو ولایتونو کې مو د 808 جریبه ځمکو ځای تثبیت کړ او د جمهوري ریاست عالي مقام ته مو وړاندیز کړی تر څو تایید شي او په 1499 کال کې د ښوونکو د ښارګوټو د ویش پروګرام عملا پیل شي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې ښوونکو ته د ځمکو او سرپناه په برابرولو کې د پوهنې له وزارت سره همکاري کوي. د دغه وزارت ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې 100,000 جریبه ځمکه ښوونکو ته ځانګړي کړې ده.
100,000 جریبه دولتي ځمکه ده چې په لوګر، کابل او ننګرهار کې دا ځانګړي شوې دي. د دې ځمکو هدف نه دا ده چې ښوونکو ته دا توضیح سي، د یو ښارګوټي په شکل باندې د ټولو هغه تفصیلي پلانونه جوړ شوي دي. تفصیلي پلانونه د ځینو منظور شوي او د ځینو د منظورېدو په درشل کې دي او موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې دغه معلومینو ته توضیح کړو.
په افغانستان کې د اقتصادي پلوه ښوونکي تر ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمیرل کیږي. د جمهور رئیس غنی په ګډون تیرو حکومتونو ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړې وه، خو د ښوونکو پر وینا حکومت خپل دا ژمنه تر ډیره نه ده عملي کړې. اوس مهال د افغانستان په 24 ولایتونو کې 299,000 ښوونکي په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکو ته درس ورکوي چې شاوخوا 15,000 ښځې دي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې سلګونو میرمنو ته د کوچنیو قرضو له لارې د سپما یو پروګرام پیل شوی. ځایي مسؤلین وایي چې له دې لارې غواړي د کلیوالو میرمنو په اقتصادي ژوند کې یو مثبت بدلون رامنځته کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې راپور کې واوري.
د کلیوالي میرمنو د اقتصادي خودکفایي په موخه په دې پروګرام کې شوزو ته د مالی توان او سپما لارې چارې شول کیږي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لوري په کندهار کې په دې پروګرام کې د مهال تر 200 زیات میرمنې شاملې شوې دي. د دامن ولسوالۍ د شوزو په دې اقتصادي شورا کې پر دې باندې بحث روان دي چې څنګه په وکورنۍ کې میرمنې سپما وکړي او بیا د اړتیا پر وخت له خپل مالی امکاناتو څخه کار واخلي.
دا ته نه جوړې لرو چې قرضه وکړو خپل دغه پاړ کو
پروگرام کې شامل میرمنی وایي چې د اقتصادي ځان بسائنې لپاره د مهارتونو زده کړې په ورځني ژوند کې بدلون رامنځته کړي. په وینا یې چې اوس کولای شي د اجلو اړتیاو پر وخت له خپلې مالي ذخیرې څخه ګټه پورته کړي.
نو په دې مزه خو بيخي خوشاله يم چې دا کار اوس نور په مختګ کې ښه کاروبار مشم پیدا کړ. دا هغې ډېر خوندسته چې د کور سرپرست په توګه نه لري په کور کې اندي خپل کو خپل ساتي. موږ وزه داسې په ورخصې صورت لکه مو یلو ته مده خدای ته بس دا غو پروګرام ته چې موږ به خپل کور ساتنه وزنه خپل په کاروبار وکړو نو سره داسې ښه ژوند سره وکړو خپل ژوند سم کړو.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د پور ورکولو او سپما له کلیوالي پروګرام سره د ښځو د مالی توانمندۍ د زیاتوالي په موخه د پیسو مرسته هم کوي. کلیوالي میرمنې وایي چې د کورنۍ په اقتصاد کې د ښځو ونډه له دې لارې اغیزمنه ثابته شوې.
موږ ټول غریبان خلک یو، یعنې په دا کلی کې ډېر غریبان خلک دي. په دا کلی کې یعنې ماجرم سته، اعتمانم سته، کونډیانم سته، یعنې چې دغه د یوه شلي وسم دی د سلانه ورته لري. نو موږ غواړو د دولت سره چې زموږ د خلکو سره یعنې د زموږ د سپما د ګروپو سره مرسته وکړي چې موږ په صحیح ډول سره خپل کارونه را جوړ کړو.
د کندهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجنیر محمد نسیم ایوبی وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د بازار موندنې په ګډون د هغوی لپاره اقتصادي فرصتونه له کلیوالي اقتصاد سره اغیزمنه مرسته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت